چند جزئیات تازه و بیشتر را در این مورد در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی برایتان پیشکش می‌کنیم. مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشد. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروخت از سیستری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او ری چی په افغانستان کې د امریکا د جګړې شپږ زره ورځې نن پوره شوې. په پیل کې خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال کسان د پولیسو په لسګونه موټر له ځان سره ګرځوي. د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیګ فاینل لوبې ته لاره پیدا کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه نن شپږ زرمې ورځې ته ورسېده. د دفاع وزارت ویان وایي چې که په 2014 میلادي کال کې بهرني سرتیری له ارزونې پرته له افغانستان څخه نه وای وتلی او پاکستان هم د جګړې تر شا لاس نه درلودلی، دا جګړه به دومره نه وه اوږده سوې. تفصیل په څو شیبو کې اوري. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال کسان د پولیسو لسګونه رینجر موټر له ځان سره ګرځوي او شخصي ګټه ورڅخه اخلي. د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کورنیو چارو وزارت له دې موضوع خبر دی، خو د دې بې ځایه استفادو د مخنیوي لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دینی کسان چې پکې تقاعد شوي جنرالان، مخور او جهادي قمندانان شامل دي له دغو موټرو استفاده کوي. څو وارې په دې اړه د تخار ولایت پولیسو تصمیم نیولی خو کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې. که څه هم ښاغلی تیمور د دغو موټرو دقیق شمیر یاد نه کړ، خو ویل کېږي چې دا مهال څه باندې 1.5 رینجر موټر په تخار کې له غیر مسؤوله وسلوالو کسانو سره دي. د تخار مدني فعالانو هم په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیګ فاینل لوبې ته لاره پیدا کړه. سمی فیضی پرون شپه په ممبئی کې د اس اف ال سازمان په لوبو کې خپل هندی سیال رویندرا بلهارا د سبمیشن په تخنیک مات کړ. سمی او بلهارا دواړو په 70 کیلوګرامه وزنی کټګوري کې لوبه کوله. تر دې مخکې یو بل افغان لوبغاړی عبدالعظیم بدخشی هم وړ مورس په همدې لیګ کې جرمني لوبغاړی ناک آوټ کړ او فاینل ته لاره پیدا کړه. دغو دوو افغان لوبغاړو د څلورو لوبو په ګټلو د اس اف ال فاینل ته لار پیدا کړې چې په لنډ وخت کې به په هند کې ترسره کیږي. د سوپر فایټ لیګ په سازمان کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو په لسګونه لوبغاړي لوبیږي چې په دې دور کې دوه افغان لوبغاړي پیلوبې ته وتلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیئت هم ملګری دی. په پام کې د ظریف د خپل دغه درې ورځني سفر په لړ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدراعظم شاهد خاقان عباسي، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو، د پارلمان له مشر او د پوځ له لوی درستی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل دغه هیواد ته د جواد ظریف سفر د هغو دوه اړخیزو سیاسي سلامشورو برخه ده چې د دواړو لوریو ترمنځ سوي دي. پاکستان او ایران په خپلو کې نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت کړکېچ راغی چې پاکستان وویل د تهران سرسخت رقیب هیواد سعودي عربستان ته مشروط پوځیان لیږي چې د هغه هیواد ځواکونه ورزدي او سلامشوره ورکړي. سعودي عربستان په یمن کې له حوثي یاغیانو سره چې ایران ملاتړ کوي په پوځي مبارزه بوخت دی. ایران وایي یو ایرانی الاصله بریتانوي د جاسوسي په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. د ایران د قضایه قوې دولتي خبري آژانس میزان پرون راپور ورکړی چې د تهران څارنوال عباس جعفري دولت آبادي د انګلستان د استخباراتي ادارې یوه ایجنټ ته د شپږ کلن بند د سزا یادونه کړې ده. د دغه کس د بشپړ هویت او د دې قضیې د نورو جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو آژانس د څارنوال وینا راخیستې چې ویلي دي دغه ایرانی الاصل بریتانوی د یو خصوصي بانک په ارتباط هم دوسیه لري چې چیړنه روانه ده. په دې اړه هم نور جزئیات نه دی وړاندې شوی. تر دې اعلان مخکې د کوم ایرانی الاصل د قضیه په اړه معلومات نه خبره شوی چې په ایران کې دی پشپش کلن بند محکوم شوی وي. دا په اصل کې د چلش تل لږه دوه ایرانی الاصل بریتانویان په ایران کې بندیان دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولي چې جنوب لویدیز ښار ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. دغه اداره وایي نامعلوم شمېر جنایتکاران یې وژلي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون وویل په ساراتوف سیمه کې تر څېړنې او تلاشۍ وروسته دغه ادارې د یوې خفیه تروریستي شبکې د غړو پلان سوې حمله شنډه کړې ده. د دې ادارې په خبرو دغه جنایتکارانو چې په یو موټر کې سپاره وه پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړې، خو په وسلوله شخړه کې دوی په مرګونی ډول ټپیان سول. په اعلامیه کې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو د دې ادارې لخوا په یوه خپره سوې ویډیو کې یوه موټر ته څیرمه چې شیشې یې ماتې سوي ظاهرا د دوو نارینهو مړې ښکاري. دا پیښه په داس حال کې کېږي چې په پام کې ده راتلونکې یکشنبه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي او تمه کېږي ولسمشر ولادیمیر پوتین په اسانۍ بیا د ولسمشر په توګه وټاکل سي. د کردانو ځینې پلوي کسانو د جرمني په یوه هوایي ډګر کې د ترکیې د حکومت له پلویانو او جرمني پولیسو سره نښته وکړه. په دې خو ډب کې څو کسان ټپیان سوي. تاوتریخوالی پرون وروسته له هغې پیل سو چې د سوریې په افرین کې د ترکیې پوځیانو د عملیاتو مخالف کردان د ترکیې د حکومت له پلویانو سره مخامخ سول. پولیسو د هوایي ډګر د نظم راوستلو لپاره له اوښکو بهونکو ګازو استفاده وکړه. د پولیسو چارواکو د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې دې پیښې د روزلدورف ښار له هوایي ډګره پر الوتنو کوم تاثیر نه دی کړی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبرونې د خبري راپورونو برخه ته ورزو. په افغانستان کې د امریکا د جګړې شپږ زره ورځې نن پوره سوې. افغان مقامات د دې جګړې د غځېدو علت څه ګڼي؟
اوباما تر موږ وخت وروسته عمل نه کړم او دا څه ده بدون یې ځي کې وضع منطقه را د نظر بګیرن ونه اعلان کړم مخوتر مې کشم.
په ارزګان ولایت کې داسې شکایتونه سوي چې د بیا رغونې په پروژو کې درغلۍ سوي دي.
دغه انجینر او قراردادی چې دغه پروژه قرارداد کړی ده دا یو جوړامت سره کې توافق سره کې انجینر ته پیسې ورکوي تر څو په ټیټ کیفیت باندې دا پروژه جوړ کړي.
دا هم وری د هغې ترکیې الوتکې ټوله یولس سورلۍ وژل سوې چې پرون د ایران په کورد ښار کې نسکوره سوه. په خپرونې کې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسو ازادي راډیو ته واژیست. نن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره سوې. د افغانستان دفاع وزارت د دې جګړې د غځېدو یو علت دا ګڼي چې د دې جګړې له سمې ارزونې پرته په 2014 میلادي کال کې اکثریت بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووتل. د دغه وزارت ویاند وایي که په روانه جګړه کې پاکستان د ځینو افراطي ډلو ملاتړ نه کولی، افغانستان به د دومره اوږدې جګړې ډګر نه و. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
نن دوشنبه د مارچ 12مه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې شپږ زره ورځې ووتې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 1مه د طالبانو د واکمنۍ د ړنګولو او د القاعده شبکې د ماتولو لپاره په افغانستان بریدونه پیل کړل. امریکایي لیکوال او مبصر جورج ویل پرون په یوه مقاله کې چې ګڼو غربي مطبوعاتو چاپ کړې ده دا مسله یاده کړه. هغه انتقاد کړی دی چې د شاوخوا یو ټریلیون ډالرو په لګښت او د 2300 امریکایي پوځیانو په وژل کېدو سربیره دا جګړه لا هم روانه ده. خود افغانستان دفاع وزارت د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا په خوانی اداره ګرمه بولی چې په 2014 کال کې د افغانستان وضعیت ته لپام پرته له دې هیواد د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه چې دې کار مخالفینو ته د جنگ د دوام جرأت ورکړ. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته په اسانۍ خبرو وکړه او پاکستاني هم د جګړې د غځېدو یو اصلي لامل یاد کړ.
اوباما درمو وخت روس عمل نه کړم او وزارت تحلیل نه کړم.
اوباما په هغه وخت کې سم عمل و نه کړ، وضعیت سم و نه ارزاو لدی پرته چې د سیمه وضعیت په پام کې ونیسي اعلان وکړ چې خپل پوځیان باسي. خوشبختانه اوس وضعیت بدل شوی. نړیوال ټولنې او امریکا دا درکړي چې ستونزه په پاکستان کې ده. تر هغه چې په سیمه کې دا ستونزه حل نه وي، دوی بعد افغانستان ملګری او افغانستان تر څنګ بوي. له همدې امله د افغانستان جګړه وګده شو کنه وختي به پای ته رسیدلی وای. که هم امریکا پاکستان تورن کړي چې د دوی لمرسو سره سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې دوکه کړي، خو پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هیواد یې په خپله د تروریزم قرباني ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف تیره اونۍ په یوه مرکه کې ویلي چې هیواد یې ډېرې قربانۍ ورکړي او تروریزم یې ختم کړی او امریکا د خبرو پر ځای په افغانستان کې د تروریزم له منځه وړلو ته پام زیات کړي. ځینې افغان کارپوهان بیا د افغانستان په جګړه کې د پاکستان لاس لرل او د امریکا د پخوانۍ ادارې لخوا له سنجش لري د عسکرو ایستل د جګړې د دوام عمده عوامل یادوي. لندن میشتي افغان کارپو ولی آریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان جګړې د دوام ځینې عمده عوامل دا یاد کړل. امریکا فکر کوي چې طالبان لمنځه لاړل. کوم جدیت چې امریکا د القاعده او نور نړیوالو تروریستي ډلو په وړاندې درلود، د طالبانو په وړاندې نه درلود. پاکستان ډیره زیاته غلطه استفاده وکړه. پاکستان د ښه او بد طالب او د طالبانو او القاعده ترمنځ توپیر وکړ او دې مسلې ته لویدیځوالو جدان پام ونه کړ. بل ستونزه د ښاغلي اوباما لخوا له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د ایستلو د مهالویش اعلان و چې دې کار طالبانو او پاکستانیانو ته شین څراغ ورکړ. نو دا هغه موارد چې په دې شپږو کلونو کې متاسفانه امریکا جدي پام ورته ونه کړ.
بران این موارد است که در 16 سال گذشته متاسفانه امریکایی‌ها جدی نگرفتند.
د زین رپورټونو په اساس د 2000 لومړی کال له پیل د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو افغان ملکیانو پوځیانو او مخالفینو شمیر تر 100,000 اوړي، خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه یوازې له 2009 کال راهیسې د وژل شویو افغان ملکیانو شمیر ثبتوي. د یونامه په تازه رپورټ کې چې د 2013 کال په فبروري کې خبر کړ، له 2009 کال راهیسې څه باندې 28,000 ملکیان وژل شوي دي. یوازې 3,438 ملکیان په 2018 کال کې وژل شوی او 2018 کال هم چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په کې شپاړس نیم کال نه شوه، لا هم د جګړې شاهد دی او خونړی خودل شوی دی.
مومردل چنن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره شوې. د افغانستان دفاع وزارت د دې جګړې د غځېدو یو علت دا ګڼي چې د دې جګړې له سمې ارزونې پرته په 2014 میلادي کال کې اکثریت بهرني جنگی ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. دغه جګړه په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو سبب شوی هم ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس تایید کړی ده چې وسلولو طالبانو تازه اناردره ولسوالي نیولې ده. د ویلي چې په دې لړ کې جګړه هم شوی چې د دې ولسوالي د امنیا په قومندان په ګډون تر لاسو زیات افغان پوځیان وژل شوي دي. فرید بختور را سره له فراه د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. بختور سب خبرونه ته شرغ لاس تاول، خو دا راته وایي چې په نردره کې وضعیت څنګه دی؟ دغه ولسوالي کله د وسلولو لاس ته ورغلی ده؟
مننه کوم. سلام عرض ادب تاسو ته او تاسو د رادیو اوریدونکو ته. برای د شپې د نردره پر ولسوالي باندې تجمیع له چا ده چې دغه لازی هم جنگ ډېر شدید جریان لري. چې مخار د قمندانۍ او د ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې دی او هلته د امنیت ملي کم مدیریت چې پروت دی هغه باندې شدید جنګ روان دی. اردوی ملي یو قرارګاه ده، پر هغه جنګ روان دی. نو څه ګزارشونو معلوماتونه د سیمې د خلکو داسې وایي چې تر لس کاسه پنځلس کاسه تلفات مرژوبله امنیتي ځواکونو ته اړولې. دښمن هم تلفات لري خو جنگ دا اوس هم ډېر شدید جریان لري.
بل بختور صاحب، تر دې مخکې هم په دې ولسوالۍ کې جګړې سوي دي. چاته ځینې لوړ رتبه افغان پوځیان هم د ولایت په سطحه په دې ولسوالۍ کې وژل سوي دي. تر دغو حمله وروسته د دې ولسوالۍ د وضعیت د تغییر لپاره ځینې پیشنهادونه تاسیس کړي وو. فکر کوي چې افغان حکومت یا کابل دغه پیشنهادونه ته پام وکړ په دې ولسوالۍ کې د وضعیت د تغییر لپاره؟
نه متاسفانه، په بار بار مو دغه ولسوالۍ او د خپل ولایت د خلکو تشویش او د خلکو اندېښنه د دوی سره شریکه کړې ده. متاسفانه چې تر اوسه هم ودی شي ته صحیح توجه نه ده سي او د اوس هم فراه د یو دغه ولایتو دی چې همیشه زیاته قرباني د امنیتیانو په دې ولایت کې ورکړې چې اوس هم ولس د دې تشویش لري چې خدای دې نه کوي تر دې لا هم یو غټ فاجعه رامنځته شي. موږ که د برایو ګورو هم زموږ لوی شمېر امنیتي سرتېري په شهادت رسیدلی دی کته رسپو وګورو تر هغه بتر او کابل شپو وګورو تر هغه بتر حادثه په حادثات پیښ شوي دي. نو هیڅ وخت مرکزي حکومت د فراه ته توجه نه ده کړې. که توجه یې کړې وای په ټول دا یو کال کې موږ د دې شمېر ونیسو چې موږ په اوزه غرب کې بیا خصوصا د فراه ولایت یو دغه نام نه ولایت و دی چې موږ د هلمند په پرتله باندې وګورو. په هلمند کې هم دغونه تلفات او دغونه د دشمن تاجمی حملې نشته لکه په فراه کې. نو دا معلومداره ده چې د فرعي ولس غږ نه دی اورېدل شوی او همېشه دوی هغه غوښتنې چې د مرکزي حکومت سره لکه زموږ سره یې چې وعدې کړې وې موږ د ولس د استازو په توګه د نمایندګانو په توګه بار بار مو دا موضوعات د دوی سره شریک کړي وه. بدبختانه چې تر اوسه هم
بله بختور صاحب تقریبا میاشت کیږي چې د فراه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان په ولسی جرګه کې هم بحثونه سوي دي. دغه راز نورو مدني ټولنو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسو چې په هغه ولایت کې یاست وضعیت له نږدې څاري څه ډول همکاري غوړي له افغان حکومت څخه؟
د افغان حکومت سره د فراه اراضي او د فراه جغرافیا یو غټه جغرافیا ده او دغه تشکیل چې دلته زموږ د امنیتي سرتیرو دی هغه بسندنه دی کفایت نه کوي. د دو تشکیل وړوالی او د دوی لپاره مهمه تر ټولو تجهیزات او اکمالات دي. د اوس په نردره ولسوالۍ کې جنگ روان دی موږ نور کومکي قوات نه لرو چې د دوی لپاره یې روان کړو او د دوی مرستې ته ورسېږي. نو بنان دوی توجه باید د اوس د فراه د امنیتي مسؤلینو یا د امنیتي سرتیرو لپاره هغه تجهیزات او وسایل دي د اوس دوی په جنگ کې د جنگ په ډګر کې استعمالوي چې هغه هم د اوس په فراه کې هېڅ تنه. نو موږ امیدوار یو چې د فراه دپاره کلکه توجه وسي. فراه د یو سکوت په حالات کې دی. فراه ولسونه
بل بختور صاحب په دې لړ کې چې د ناامنیو یادونه تاسو وکړه چې هر شپه تقریبا جګړه وي په دې لړ کې ملکیانو ته څومره زیان اوښته دی خصوصا په دغه ناامنو ولسوالیو کې؟
طبعا ملکیان همیشه د دواړو طرفو قرباني کیږي او په دې کې چک نسته چې یو غټ شمېر بیګنا ملکی خلک پاتې کیږي خپل ژوند یې له لاسه ورکړی شي. دغه مثال موږ د تېرې شپې برای شپه نه تېره شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې د فراون په سیمه کې کله چې د مخالفینو باندې د ایتلاف قواوو هوایي بمبار وکړي په هغه نتیجه کې یو ملکي کور هم په دې هدف کې راغی چې بدبختانه د هغه ټوله فامیل هلته خپل ژوند له لاسه ورکړی شي. تقریبا په هغې کې ښځې هم وجود لري کوچنیان هم وجود لري. نو په دغه پرتله باندې همیشه که جنګ د یوې خوا شروع شوی دی د بلې خوا هم جنګ شروع کړی دی بدبختانه شي همیشه پکې ملکي عام وګړي پکې متضرر رسېږي دی.
ډیره مننه د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور و چې د نردری ولسوالۍ په مجموع کې د فراه ولایت پر امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې. دوی ویل چې وسلوالو کسانو تیر شپه نردره ولسوالۍ نیولې ده. فرید بختور ویل چې په دې لړ کې جګړه هم سوې چې د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون تر لسو زیات افغان پوځیان په دې منځ کې وژل سوي او دا جګړه اوس هم روانه ده. تر اوسه د فراه ولایت چارواکو رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تر اوسه له مالونو څخه ډکو هغو لاریو ته چې له دوو ورځو په غلام خان بندر کې ولاړې دي خوست ته د داخلېدو اجازه نه ده ورکول سوې. که څه هم په دغه بندر کې د سرحدي پولیسو او د ګمرک چارواکي په دې اړه خبرې نه کوي خو د خوست چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه ستونزه به په څو ورځو کې حل سي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پاکستان لوري د مالونو هغه ولوی گاډی چې غلام خان بندر ته راغلی تر اوسه ورته خوسته د داخلي دوه اجازه نه دا ورکړل شوی. سره لدې چې پاکستان دا لار خلاصه کړي او د خوست ځای چارواکي هرکلای کړي خو تر اوسه ور باندې د گاډو تګ او راتګ نشته او په عملی هم په غلام خان کې د ګمرک او سرحدي پولیسو مسؤلین څه نه وایي. د خو سوداګر وای کده تیر پشان د دې لارې د تړلو او خلاصولو ستونزې دوام وکي نو د خلاصېدو به یې پوره ګټه نه وي. د یک شمې په ورځ ملي سوداګر امین الله امینی ازادۍ راډیو ته وویل
موږ غوښتنه دار چې دا لاره خلاصه شوه خو سار لیوسه چې یا نن پرون دالیار خلاصه شو اوس هغه ری په اول ور کې د خلکو مولونه بن شوی دي سودګرو مولونه سره پر اجازه نه دی ورکړ شوی نو ورسته بیا نورستونځي په دا کې وی او مهمه خبره دار چې دا اوس په هدي ډول خلاصه شوالا اصلي اړ کې دار چې باید دا په ایکسپورت خلاصه شي هغه ټول مولونه کوم چې دی اجناس یا ټول پرواري شي ودانه
په غلام خان کې مو موقتی سرحدي ګمرک چې لڅو کانټینر جوړ د سرور ښکارا ک د ګمرک مامورینو ویل چې دوی د چارواکو په لارښوونه راغلي خو تر اوسه خوسته د ګاډو د داخلي دوی اجازه نه دا ورکړل شوی. یو بل سوداګر ګلاب خان هم وایي چې دا لاره د نورو لارو په پرتله خواوشه 300 کیلومتره کراچۍ بندر ته نږدې ده او سوداګرو ته په دې لاره مالونه ارزانه پریوزي.
دوامدار خلاصه شي او ترانزيتي شي د خوش خلک اقتصاد سطح بل وړ شي او خلکو کاروبار به زیات شي. همدا
مونږ هڅه وکړه په غلام خان بندر کې د ګمرک د مسؤلینو د سرحدي پولیسو له چارواکو یا هغه سوداګرو سره چې مالونه تر اوسه د پولي په دې لوري کې ولاړ دي خبري وکړو خو امنیتي مسؤلینو ویل دوی ته هدایت شوی چې په دې ځای کې به څوک مرکه انځورونه او ویډیوګانې نه کوي. د خو ځایي چارواکي ډاډه دي چې د غلام خان بندر لاره به دې لوري ته هم په یو دوه ورځو کې خلاص شي. خو سوالي حکم خان حبيبي وایي
خوست غلام خان بندر لاره چې د تیرو څوک نو را په دې خواته د ګاون هیواد پاکستان له خوانه ترل شوی و د دوړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو روابطو بحثونو نورسته د غلار یو ځل بیا د تجارانو پر مخ باندې خلاص شو او د معلومات پر اساس باندې سي یو تعداد باردار لاره را رسیدلی دي ان شاء الله غوته به اجازه ورکړي ولې چې شي چې د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه زما وړاندیز دا غدار سي د غلام خان لاره باید د افغانستان د وی رسمي ترانزيتي لارې په توګه باندې خلاص سي.
یاد دی وی چې څو کاله په خوا د غلام خان په سیمه کې د ګمرک او د پولیسو د کمیساری لپاره مجهز تاسیسات جوړ شوی او د ګمرک وسایل پکې نصب شوی دي خو تر اوسه فعال شوی نه دي.
اوس به رضوان مراد راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرګللی دي.
بوستن هرالد خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه مطلب خبر کړی دی چې عنوان یې دی یا د افغانستان د جګړې لپاره معقول لارې جوړ شي یا دا جنگ پای ته ورسوي. بوستن هرالد لیکي نن دوشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د تاریخ د تر ټولو اوږدې روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره کیږي. خبرونه وایي د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان روانه جګړه په دوهمه نړیواله جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا د مودې څلور برابر ده. دا مطلب لیکون کې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د اوسنیو او پخوانیو لوړدوه مقاماتو ځینې څرګندونه نقل کړي دي. خبرونه د امریکا د 2002 کال د وخت د دفاع د وزیر ډونلډ ترامپسفیلد د هغه مهال خبره نقل کړې ده چې ویلی په افغانستان کې جګړه ختمه شوه. بوستن هرالد د همدې خبرې په اړه په باګرام اډه کې د متحده ایالاتو د اوسنی مرستیال ولسمشر مایک پینس د 2010 کال د دسمبر میاشت دا جمله نقل کړې ده چې وی ویل د باور لري چې د تیر هر وخت په مقایسه اوس کامیابی نږدې ده. خبرونه په دې مطلب کې لیکي چې متحده ایالات افغانستان ته له داسې ماموریت سره لاړ چې د افغانستان په گاوند کې اتحادی پاکستان ورسره مخالف و. پاکستان چې د بوستن هرالد په وینا د امریکا د مرکزی استخباراتو پخوانی افسر سټیف کال د لیکنې پر اساس پوځي استخبارات له طالبانو ملاتړ کوي. د استرالیا 9 نیوز پرونی بیا په افغانستان کې د استرالیا د ولسکلن پوځي ماموریت په اړه مقاله خبره کړې ده. 9 نیوز لیکي استرالیایي ځواکونه ولسکل وړاندې د نړیوال اعتراف په چوکاټ کې په افغانستان کې ځای پر ځای شول او خای د استرالیا زیات وګړي په دې خبر نیوي چې لا هم زمونږ 300 سرتیری په افغانستان کې دي. دا سرتیری د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د ناټو تړون د غوڅ ملاتړ د روزنیز ماموریت تر قومندې لاندې مهم رول لوبوي. دا استرالیایي خبرونه لیکي د هیواد سړي او ښځې په داسې وخت کې په افغانستان کې پوځي خدمت کوي او په مځکنۍ او هوایي چارو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي چې دا هیواد لا هم د پوهنې، روغتیا، خوراکي موادو د کمښت او د فقر له ستونزو سره مخامخ دی.
د هغې ترکی الوتکې ټوله 11 سورلی وژل سوې چې پرون د ایران په کورد ښار کې نسکور سوه. دا الوتکه له شارجې څخه استنبول ته روانه وه. الوتکه د بساران په نوم د یوې ترکۍ شتمنې کورنۍ پورې مربوط وه چې په وژل سوو کې د دې کورنۍ یوه غړې مینا بساران هم شامله ده. صفی الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
یوه ترکیه الوتکه په ایران کې لویدلې او ټوله 11 سورلۍ وژل شوې ده. دا الوتکه له متحده عربي اماراتو ترکیې ته روانه وه. د ترکیې د سره صلیب د کمیټې مسؤول په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د الوتکې 8 مسافر او 3 عمله وژل شوي. کریم کینک ویلي په وژل شویو کې د حسین بساران شتمنې کورنۍ یوه غړی هم شامله ده. د ترکیې د ترانسپورت وزارت هم ویلي چې الوتکه د بساران کورنۍ وه او 8 مسافر او 3 عمله یې درلودل. په وژل شویو کې د حسین بساران لور وشتکلنا مینا بساران هم شامل ده. تموه هغه راتلونکي میاشت واده وکړي. بساران پنګوال د توریزم، مالی چارو، ودانیزو چارو او انرژي په برخه کې کار کوي او د رمادا لوکس هوټل او رمادا پلازا یې خپل ده. ډی ایچ ای ترکی خبری اژانس ویلي چې مینا له خپل وو خورلنو سره دوبۍ او شارجې ته په چکر تللی و چې استانبول ته په لار ده پیښه پرې وشوه. د ایران د بیړنیو چارو د ادارې ویاند مجتبی خالدی ویلي د الوتکه پرون یک شنبه له شارجې استانبول ته روانه وه چې په کورد ښار کې د بعدې هوا په خاطر له غره سره ولګېده او اور یې واخیست. کورد ښار د تهران سویل ته په 301 کیلومتره کې پروت دی. خالدی ویلي الوتکه سوځېدله او ټوټې یې له ورایه ښکارېدې. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې ویاند دا هم ویلي چې د ژغورنې ډله د الوتکې د سقوط سیمې ته د رسېدو په لټه کې ده، خو سیمه غرنۍ ده او سختې لارې ورغلې دي. په یوه میاشت کې دا په ایران کې د الوتکې د لوېدو دویمه مرګونې پېښه ده. تر دې مخکې د فبروري په 13مه د آسمان شرکت یوه الوتکه تهران یا سوچ ته روانه وه چې له دنا غرونو سره ولګېده او ټول شپږ شپېته سورلۍ ووژل شوه.
د اوبر په نوم ترانسپورتي شرکت داسې بروړونکي موټرونه هم جوړ کړي او بازار ته وړاندې کړي چې له چلوونکو پرته چلیږي. اسمت سروان تفصیل لري.
د اوبر اتوماتیا بې چلوونکي لارۍ بلاخره راووتې. اوبر کمپنۍ د امریکا په اریزونا ایالت کې د ترانسپورت لپاره نوی اپلیکیشن فعال کړی دی. دا اپلیکیشن د اوتومات یا بې چلوونکو لاریو لپاره دی او له هغو سره د پیټو په بارولو کې مرسته کوي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د اوبر اوتومات لارۍ په وروستیو میاشتو کې د اریزونا ایالت په واټونو کې د بار په وړلو راوړلو بوختې شوې دي. اوبر کمپنۍ وایي چې له لارۍ سره به یو تن د آپریټر په توګه ملګری وي. خلک د اوبر فرایټ په نوم له اپلیکیشن څخه په استفادې د دې لاریو سپارښتنه کولی شي. حاضردمه یو تن د آپریټر په نوم په دغو لاریو کې سپور وي چې په اضطراري حالاتو کې لاری وچلوي، خو اوبر وایي چې په لنډ راتلونکي وخت کې به چا ته له اړتیا پرته دا لارۍ بار وړلی او راوړلی شي.
تاسو ژغ د ازادي پرڅپو
د نقيب الله د ننګرهار ولایت ما خبرې کوم. پیغام دا دی چې د خاغلی حکمت خلیل کرزي انټرویو چې دې نشته نو ډیره مننه کوم. او چې کوم دریز افغانستان دی هغه ان شاء الله واضح دی. او کومه خبرې چې خاغلی محترم خلیل کرزي وکړي په انټرویو کې د ازادي راډیو سره دا ان شاء الله ډیر په اصولو ولاړې خبرې وي. او باید د پاکستان استخبارات دا افغانستان سره خبرو تکینی د هندستان کوم چې دوسی دا او غا چې کوم د افغانستان اورو سره خواخیږي او دوستانه اړیکی ساتي او کومکونه کوي پاکستان دی په هغه خبرو نه خبرږي. پاکستان دی روان دي شي او د خپل د ګورنډي په حیثیت یو مظلوم د اورور په حیثیت باندې افغانانو ته نظر وکي او دغه خدمت دی وکي. اوروزګام خبره کوم دغه د کندهار اوروزګام پر لاره چې دغه شپږ میاشتې مخکې کار پیل شوی و. کار ډېر ورو روان دی. دوه ورځې کار کوي، پنځه ورځې بیا نه یې. نو که دغه لار مسه تجربه راول شي دا به د استاد مهرباني کړم پیغام دولتي چارواکو ته ورسوي. السلام علیکم.
خان د کندهار ولایت نه خبره کوم. زه دا هیلو ارزو لرم دغه کوم ډاکټران چې دي خلک مرضي ډېرې دي ورځي چې ورسې یو نیم سل افغانۍ دوه سوه افغانۍ څه ساخي یوه نقصه چې نقصه ولیکي هغه نقصه بل شه بل دوخانې چې ورلې هغه به هغه نقصه بل څوک کېږي نه. دې مجبور ده هغه دوخانې والا چې به دوا راخي ټکې په هر څه ورکوله. نو زه دا هیلو ارزو لرم دغه د ډاکټرانو حساب ته خو زه ګورم لکه
یو څوک چې غل وش کوي خدای بیا د خلکو په زړه په زړه هلته سړی غل وغلو د فلنکش کولی دی خدای چاره دې وکړي نو دا ځان چې دی یو دا بل نقصان نه مني یو سیونه چې ته ورشې هغه عکسونه معاینات واخلې او بلته چې بیا ورشې بلې روغتون ته هغه بیا هغه معاینات عکسونه نه مني وایي ورته هغه کس واخه نور معاینات وکړي هغه معاینات نه مني نو دا قصر کې داسې وله کاشکوه ده چې تر دې خو اغلا پر بهتره ده.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې 6000 ورځې پوره شوې. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان د پولیسو لسګونه رینجر موټر له ځان سره لري او شخصي استفاده ورڅخه کوي. د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیګ پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. ایرانی چارواکي وایي یو ایرانی الاصل بریتانوی د جاسوسي په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولي چې جنوب لویدیز ښار ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. د کردانو ځینې پلوي کسانو د جرمني په یوه هوایي ډګر کې د ترکیې د حکومت له پلویانو او جرمني پولیسو سره نښته وکړه. په دې نښته کې څو کسان ټپیان سوي دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې پرمختیایي پروژې په ټیټ کیفیت جوړیږي او اداري فساد پکې کیږي. د اورزګان ولایتي چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په پرمختیایي پروژو کې فساد وکړي. شریف الله شرافت له اورزګان څخه نور جزئیات وړاندې کوي.
مدنی فعال فضل احمد بشرمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه لته په پرمختیایي پروژو کې پراخ فساد شتون لري او په سم ډول خلکو ته نه وړاندې کیږي او مسولین یوازې تر سترګو نیموي.
دوی دغه پروژو لپاره هلته انجینر ګمارل کیږي تر څو هغه کیفیت یې وارزي او هر ورځ دغه څخه لیدنه وکړي. دغه انجینر او قراردادي چې دغه پروژه قرارداد کړی ده دا یو جوړامت سره کې توافق سره کې انجینر ته پیسې ورکړي تر څو په ټیټ کیفیت باندې د پروژه جوړ کړي. کلیوال بیچارهګان دغه څخه پوهیږي نه هغه پروژه چې د لس کاله لپاره کار کوي هغه بیا یو کال هم کار نسی کولی.
لدی سره خلک هم ورته څرګندونی لري او وای کچری دولت خلکو ته خدمات وړاندې کوي نو باید په ښه کیفیت وړاندې کړي.
زه جراوت ولسوالیم کار وکي ساده ماشي خپل پیسې جوبته واشي دیوال یو کال نه دوامونه کی چې ما ساده وبراسي برته دیوال ونړي.
سیل راسی مرکشنیان سرای او واسو مګر چارڅه کیږي وناری او بغاری وکړو چې امرغ نه درو درې او نن منیا کچا یو دیواله تولی کی وې پر دې طریقې او چاغه دغه سیل مخته او چې بل سیل از بیرته پښونه ریږه او بویس
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین وای هغه څوک بدلی او قضایي اورګانون ته معرفي کړي کوم څوک چې فساد کوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسد الله سید ازادي راډیو ته داسې وویل
کم قرارداد چې سوې ک قرارداد کې چې کم شرایط وځه سوي د شرایطو مطابق باید عمل وسی کچېره د شرایطو سره موافقت ونه لري اتمن به موږ دا کار کوو چې خلک به مسرنوالي تسپارو او قانوني اجرات پر سر کړي.
شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان.
د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو ریډونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د نادلی له ولسوالۍ نه د راز محمد ریاض په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د دغه ولسوالۍ په بازار کې پولیسو او سیمه ایزو پولیسو د عملیاتو پر مهال ځینې دوکانونه چور کړي دي. د دې ستونزه مو د هلمند ولایت له امنیه قماندان جنرال عبدالغفار صافی سره هم شریکه کړه. لومړی به د راز محمد ریاض او ورپسې به د جنرال صافی خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
ستاسو سره د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
زما نوم راز محمد ریاض یم، د هلمند ولایت څخه اړیکن ولې.
مشکل دسو؟
ما دا مشکل نه ورور جان، دلته د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ کې چې کله حکومت عملیات راوباسي یو خو دوکانونه چوروي او د علماو سپکاوی کوي، پولیس هم ډېر زیات عذاب دي.
دغه عملیات چې کوي دوکاندارانو او سپینګیرو سره یې څه کار دی؟ څه ورته وایي؟
سپینګیرو هم کال لري او بل دوکانونه هم چوروي. دوی خو هلته نه پستنګي بالا چې په دوکانو راورسېږي، هر شی په مخه ورته هغه وړي.
دا د شپې د خوا دا کار کوي که د ورځې؟
یا د ورځې د خوا څخه.
دا کار کله کړی؟
تقریبا د دوه هفتې کېږي چې کړی دی. بیا عملیات درېدلی و، اوس بیا راوتلی دی. اوس
اورم. وایه وایه، ته د خبرو ته دوام ورکړه.
د دوه هفتې مخکې عملیات راایستلی و، په دا وخت کې چور وکړه، دوکانونه یې چور کړه. اوس بیا هم عملیات شروع شوی دی. اوس بیا د علما په عذابوي.
دا چورې چیرته کړو؟ په کوم بازار کې
چور؟ یاد د نادالی ولسوالۍ د شاول سیمې کې چور کړی دی.
څو دوکانونه یې وهلي؟ یوازې تخریب یې کړی او که سامان یې وړی؟
یا سامان یې هم وړی دی، تخریب یې هم کړی دی. تقریبا ټلیفونونه هم ډېر زیات وړي دي او بوتونو دا خوراکي مواد ټول شیان وړي دي.
دا د څو دوکانداران دوکانونه به یې وهلي؟
تقریبا هغه څلور پنځه دوکانونه یې وهلي دي.
ستا دوکان یې وهلی؟ ته دوکاندار یې؟
هو، زما دوکان یې هم وهلی.
دغه کار چې وشو، تاسې بیا ولسوال ته ور نه راغلی؟
نه، ولسوالۍ لاره بنده وه، موږ نشو کولی چې ولسوالۍ ته ورسو.
نو د هغې وخت نه خدا دی دوه درې هفتې ووتې. ته وایې چې دوه هفتې کېږي. په دغه دوه هفتو کې تاسې کوم حرکت فعالیت نه دی کړی چې ټول دوکانداران یو ځای شي او ولسوال ته ورشئ؟ که ولسوال هم عرض وانغستو، والي ته ورشئ؟ دغه شکایت هم کوم ځای ته نه دی رسولی؟
داسې خبره ده، شکایت خو مې رسولی شو، خو دا خبره ده چې ولسوالۍ محاصره ده، ماینونه ښخ دي، څوک نه شي کولی چې ورشي.
لارې بندې دي؟ څنګه؟
و لارې بندې دي. بلې.
نو اوس تاسې څه غواړئ؟
موږ دا غواړو چې دا د هلمند ولایت باید دغه پولیسو ته هدایت وکړي. که چېرې دا هدایت ونه شي، نو ولس ډېر ځل په ازار کېږي او ولس مخ ځینه اړوي، بیا دوی ته توجه نه کوي.
دغه پولیس کوم ډول پولیس دی؟ محلي پولیس دی که د وزارت داخلي پولیس دی؟
هم ملي پولیس دی، هم چارواکي دي.
ښه، دا ستاسو عرض چا ته ورسوو؟ موږ
زما عرض باید والي صاحب ته ورسوي. ډېره مننه.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د هلمند ولایت له امنیه قماندان جنرال عبدالغفار صافی سره شریکه کړه. بله صافی صاحب، د هلمند ولایت د نادلی د ولسوالۍ د بازار نه یو کس د راز محمد ریاض په نامه ټلیفون کړی چې په دغه شلو ورځو کې تقریبا په دغه ولسوالۍ عملیات وشو او بعضی پولیسو یا محلي پولیسو یا نورو کسانو چې د حکومت طرفدارو د عملیاتو په بانه یې زموږ دوکانونه چور کړي. په دې سه کې ستاسې نظر غوښتو.
یو ګډ او مشترک عملیات دي چې هغه کې د ملي اردو پرسن، د ملي پولیسو پرسنل، د ملي امنیت پرسنل په عملیاتو کې اشتراک لري او عملیات ډېر ښه پرمختللي دي. زه د دې وګړو هیله دا کوم چې یوازې دي چې د ډریورانو ته مراجعه وکړي، دوی دې هغه خپل محلي چارواکو ته مراجعه وکړي. موږ سره سوالونه مطرح کېږي، چا غلا وکړه، د چا غلا یې وکړه، کله، څه وخت، څه شی یې وویل. نو موږ هم دوی لپاره یو چې د ولس ته خدمت کې واوسو او د ولس مشکلات حل کړو او د ولس سره خبرې شریکې کړو او د دوی خبرې واورو. د ورور نه مې هیله دا ده چې دوی د امنیه قمندان حال دي هغه ولسوالۍ ته ورشي، چې هلته ټول مشترک ځواکونه په راس کې قمندان ده، دا معلومات وشي چې دا خبره رښتیا ده که دروغ، که رښتیا وي په کوم تاریخ، په کوم شریط کې، په کومه منطقه کې څه شی غلا شوي دي، چې هغوی پښتنو کې که هو پورته کولی نه شوی سلسلي مراتبو باندې. دلته محلي اداره وجود لري، دلته والي موجود ده، دلته امنیه قمانداني ده، دلته د قول اردو قمانداني ده،
جناب صافی صاحب دوی چې لار بند وو زمونږ تګ هغه مقامات ته سخت وو په دې خاطر یریګو کې چیرته بل عملیات وشي او دا کار تکرار شي نو مونږ ته بس ډیر زیان ورسیږي
جناب جنرال صاحب دغه دکانداران تاسو ته مراجعه وکړي او اسناد ولري او ثبوت ورسره یې په حق له بیسې اقدامات وشي
سړي به پیدا کړو او قانون منګول ته بسپارو
ډیر زیات شکر سلام
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند د نادلی ولسوالۍ نه د راز محمد ریاض په نامه یو کس شکایت کړی و چې په دغه ولسوالۍ کې پولیسو د عملیاتو پر مهال د ځینو دوکانونو مالونه چور کړي دي او د هلمند امنیه قماندان جنرال صافی وویل چې دغه دوکانداران د دوی ته مراجعه وکړي چې پیښه په دقیقه توګه وڅېړل شي او په حق له قانوني اجرات وشي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لار موجوده وي لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني د تل پتیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې په غو کې تاسو خپل اورک عزیزان لټوي یا هم داسې دي چې یو چا یو اورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویل دي چې کدايه سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل اورک ته ورسیږي په سر کې به استاسو دغه پیغامونه واوري چې په خپل سیمو کې مو اورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست لمړی له میدان وردګ ولایت څخه دی واوریدونکو پیغام اورو
السلام علیکم زه حمید الله د میدان وردګ ولایت د نرخه ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده اطلاع مې دوران د کونړ ولایت د نرګل ولسوالۍ د شګي او شډون کې ده په قام صاحب ده او اساسي تکلیف هم لري که څوک د دې په حق له معلومات غواړي موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0299 534 9 اوله شماره دا 0 1 5 10 10 4
السلام علیکم زه حضرت علی امه د هلمند د ظاهر د ګریش کول سفری د هلمند د سینې څخه تاسو په تیر د ورک عزیزانو په ایران کې نه پاغه د دې شنبې کې یو سړی خبر پرې شي ایران پرې شي او چې دلته یو سړی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمندو د سیمې د پولیس چرخي په زندان کې دی هغه سړی زما کاري بس ما سي هغه سړی یو پیغام په دایره روانه د شنبه مش تخور کی والسلام
محترم ورور ستاسو د غشتنی سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړی او تا د دل ته در تخبروم یله د چې شمیرې در سره ولیکي او خپل ورک عزیز ته ورسیږي د هغه پیغام دی چې تقریبا یو اونۍ د مخه د ازادي رادیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خبر شوی وو
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مکاتله مسؤلۍ د لوی ریګي و شهدون کې لالای ماما دا زرجن په نامه د هلمند ولایت مصدق غریشت ولفالی او سړی چې لیونی دی د حکومت کې ورکړی دی کله بغاری وی کله جاری
وزه خپل قربانو ته زما ماجی علاقې یا باشي ته وای د بنجانو په بلاکی دو په اول لنګ په درې منزل کې هر سره چې په حق معلومات غواړي د موږ لمبر دی 0 0 5 1 3 2 8 8 د خدای په امان.
انو مې بلادن زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان ز خبر کوم نن سوموار ورځ د پاکستان په د سار په اته نه بجې باندې تاسو کې بلانولي چې دا له وروکو خو ده زموږ کلاس افلا یې سره نظر شل کړه د مخ ورځ دی چې نن نه کې بلاد وي سار پاس دا خبره کړې ده چې په کندهار کې د وسلې سره یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه نظر شل کړه کړې ده لیدل په کندهار کې نو ورو کچې تاسو ټلیفون نمبر یې موږ ته په دا د باندې نمبر اچن کوي
محترمه دوست تاسو چې د کوم پیغام په اړه ویلې د اوس لپاره زموږ په آرشیف کې نسته، هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نورو خبرونو کې به یې بیا نشر کړو. بل اوریدونکو ته ورځو.
السلام علیکم. یو نفر د خندقه په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زما معلومات لرم د کلات د خوادي او ملا رزما د خوننی دي د پلار نوم یې ځانز ده دغه ار ورور په دیم په یاک له معلومات غواړي 0 0 0 3 3 3 باندې اړیکه راسه ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په عبد الله په نامه باندې یو حالت پیدا شوی دی. د پلار نوم یې پته محمد دی. په کام زورې کچوک زما غاورې ما سره د پداش مې را تماس ونیسي.
السلام علیکم. د سراد ولایت دانار دریا د ولسوالۍ د سرپلی کې کیم د ورکو شو عزیزانه پروګرام ته سلامونه وایم. زموږ په منطقه کې یو سړی دی چې لږ اعصابي هم دی او بیا عملي عمل هم لري. دلته دا څلور کاله مخکې معلوم شوی دی. اوس په دا منطقه کې دی چې دی یو اعصابي تکلیف هم لري. دای چې زموږ پښتنه وکړو موږ وایته د کم ځای یې دی راته وایي وایي زه د اسلام کلا د پایمه دی راته وایي دغه د پیراد ولایت د منصفي اطراف نن زده کړی وایي زه دغه پیراد ولایت یم. که د هر ورور وي کله ځان د غه په نامه وایي جمعه خان په نامه وایي پارسي وایي پارسي مې راني ده او کله بیا وایي وایي زه اماد نومېږم اماد نو موږ د ده صدا پښتنه وکړله او ده وویل چې زما د یوې خور نوم چلا ده. مثلا که دغه ورور د هر چا وي دی په دا نه پوهېږي سابحاله سړی دي را دوی ازادۍ ته چې زنګ ووایي زموږ سره په تماس کې چې بس موږ د ده لمبر اخو د هغه را دوی ازادۍ سره دی وایي وایي زه د هرات اسلام کلا د خوا دغه یو مظلوم سړی دي زموږ خو بالا سر نه ورسره خلاصېږي نو بس را دوی ازادۍ ته چې زنګ ووایي بیا دې موږ لمبر واخو. نو مثلا زموږ لمبر خو خپله بیا کار نه کوي خیر بیا که ده زنګ ووایي موږ د لمبر واخو بیا به زنګ ورته ووو سلام په احترام بس نه.
السلام علیکم. زه بخښنه د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ څخه خبرې کوم. احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وای د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی هغه قربان زنګونه راوړل چې بیا ما ورته وویل چې غلط هم درلېږلې ده. هغه بیرته د لیا راغلی ده نو هیله ده په شماره باندې زنګ راته ووایي چې په راویا اته اتیا دو دېرش یو سل اته اتیا 0 0 0 8 3 2 1
ازادي راځي سره مننه. السلام علیکم. زه د دې مهد اورور په ولایت کې یم. هغه د جبار ریال ستار په نامه چې دغه کوم چا زنګ ولې دی دا چې د ماش براو خپل سر شبي دغه ما سره نه سم.
السلام علیکم. احترامات صفت الله کانواله ما د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ د کان خایسته کرینه. زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ کاله کېږي چې زمونږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د 400 اوسېدونکي م خپل نوم موسی خی او څوک ورته زړګي وایي بعضي خلک. که هر څوک د ده په اړه تبو تلاش کوي نو ما سره د پدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. زه کولای شم چې پوره معلومات ورکم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 3 9 8 9 3 9 8. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم شرافت ده. دلته یو سینګیره بابا ده سره یو 500 کال وبوي. اول کی پنځه ویشکلی سیات تقریبا ډیر سال مې کیږي چې کور راوتلم او په کراچۍ کې ډېر وخت تېر او راغلی په کندهار کې دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار د پلار نوم یې عبدالجبار او د پنچایت د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که د هر چا خپلوان یې معلومات یې غواړي نو ما ته دې په دېش نه رزم ووهي چې پر 2 28 15 وسلام په احترام.
ہلو السلام علیکم خبر جان محمد پنامہ سڑی تقریباً شل کال کی چورکتی کل وائز کلا سپلا کل وائز دکاندار منجم اور پٹ پاٹ کے کراچی کے تقریباً ات کال کار کر دی ما چې پښتنه دې کړې دې د کلاسي پلان کو به په کوم کا کړم ارزان و چې دې کا کړم نو زه دا څوک تر چا کې کړی بور کې تقریبا د یوې چې د خلک شمه پښتنې کړې دې دا شل 25 کال کې د چا سره سره دې هغه اوس حاضر کوي دا اوس جلسه وې دي نو تی کولای شي چې ما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه ما سره په دغه باندې اړیکه ونیسي. عصمت عاصم باندې ما پلته کوم د تصویر بیا زه شیر کوم هر څوک چې غواړي د تصویر بیا زه شیر کوم بیا دې ما سره رابطه ونیسي. افغانۍ نمبر 0 5 1 4 8 پاکستانی بار 0 3 4 3 22 88 دا زما نمبرونه دي. کولای شي که دغه نمبر نه ملایدله بیا په دغه آی ډي باندې ما سره اړ ونیسي دغه تصویر بیا زه شیر کوم دا چا چې کړی دي کوم خدای فاری دی خلق شاید وکی نو زه تا کوله سم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کوم. سلام سلام علیکم.
بلے السلام علیکم. میں نوید تے دے پوسٹ خبر کوم زلتا یو چوک تے جنم چے تقریبا د 15 کلو دا او نوموړی تقریبا 4 کلن و چې د خپل کورنۍ څخه اداره کاو اوس دلته یو هوټل کې کار کوي. اول یو چا بل کورنۍ سره اوس هوټل کې کار کوي که د ده کورنۍ غاوري یا داسې بل څوک وي چې څوک یې نه وي. 15 کلو دا ارشاد نومېږي. بس په دې شمېره دې ده ته زنګ ووایي 0 4 4 8 9 9 4 یو پنځوس شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 4 8 9 9 4 5. وسلام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ د پیغام ثبتون کې د ستاسو مې رمو واورې دل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي. اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
زه جمعه ګل د کندهار ولایت شولې کوټه ولسوالۍ د ولید د کلی زما یو ورو ده چې شمک نومېږي. د تلویزیون کاله کې د خپل کور نه درک دي ار مسلمان ور کې پاک معلومات لري په دې شمېره جماعت زنګ وي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
السلام علیکم شما بادری سلایات تا ولی مرغا در سفری د فبروری د یو مفخره وکړ چې محمد محمد کارچا دا رسې بړیا ته پیدا کړ نو چې زه غره غرمې چې ویني لري.
السلام علیکم سدولایم د بادغس ولایت نه د زړه پلو د ساوت خیل د کلی سنی خبر کوم د لالا جان زیم ما یو اکادې د ملا باران په نامه چې 15 کال کیږي ورک دی کچیرو یو څوک ما आवाज اوري او یا ما خبر خبرې به خپل اوري که په دوبوي کې که په ایران کې او که په افغانستان کې نو زما دا شمیره ده 0 8 0 15 2 9 1 4 په دغه شماره دی او ما ته زنګ ووي
کچیر یو څوک حاله معلومات لري یو لکه افغاني جایزه لري. وسلام.
ہلو السلام علیکم جناب، دې هلمند ولایت خبرې کوم. ما یو راو رکی بارام په نامه دې ماشي له صالح سورک دی دا څنګه یې شکی چې کار ورو ورو ایدلې په شپاره دې زما سره اړیکه ونسته پر وا سپر اتا تر بیا نه بیا یو بیا شپه بیا سپر تخته په امان.
بلی السلام علیکم، ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي دولت معلومات نہ لرو چیر مہربانی
زما پیغام دا غوی ټول ورون ته چې زما دوه خانګي یو د نعمت په نامه دی یو د رجا په نامه دی که اړ یو ته معلومات خو جایزه لښندېره شکرانه باور کوم 2000 افغانۍ شکرانه ورکو عمر ته په دغه شمیره زنګو چې زما نمبر مزبل وخت ورکم د خیره سره ما چې قرار اجوي کې اعلان وکړم.
زما سلامونه دې د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسیږي. زما یو کلیوال ده په نوم د رضا خان او ولاد ګلداد اتنه کار کیږي چې ورک ده کچیر یو مسلمان ته معلومات وي په خبر وي ورسره نږدې وي نو موږ ته دې پر داش ماره باندې زنګ ووي 0 4 3 5 4 3 1 د افغانستان زابل ولایت شنکی ولسوالۍ د چنارباغ د کلی.
ہلو السلام علیکم، جاوید جان دنگرہار ولایت د کچرہ گام د سوالے نہ تھا سر کلی کا کیا مخ اورت لارم پزروان کو نو منگی شفا دا تکا دکی جی وہ پوری بس چے کور دے دار کا شوے دے چے تو ی چا سارا ی یاران دوستاں تے معلومات ی چے تے بندی ولت پن منگلا دا پدی لان دس میرا اڑی کو نہیں تو پر وہ نہ بیا درې واره اته څلور درې شپږ درې شماره یو ځل وغواړم چې بیا تکرار کړم 0 9 8 8 8 4 3 5 3 ازاده راډونه یو جهان مننه
کوم رو را په دې هله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان جر تجربه پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان میں بند دسڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سرا زمانی نہ دسڑا